د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادې رادیو اوري قدر مون اوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې د ازادې رادیو ځنګړی پروګرام دا زما حق د خبريږي په دې خبرونه کې به ملالۍ بشیر ستاسو قربانه وي خو له هغه مخکې په مو کې خبرونه ته چې زه احمد تکلی اوروم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما لخپلو خزینه او نارینه کارکونکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د کار د بیا پیل د ارزونې تر وخته د خپلو دفترونو ته نه ځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو بیان کې چې شیبه مخکې خپور شو ویلي دي چې د یونما مشره روزا اوتنبایوا د مې تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په اړه ارزونه کوي. د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړ چې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون د نادولتي مؤسسو کې کار نشي کولای. یونما په یو جلا راپور کې پر دې اندېښنه ښودلې چې د بشري حقونو یو شمېر مدافعان او مدني فعالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. د ښځو د حقونو د فعالې نرګس سادات او د پوهنتون د استاد زکریا اصولي له خوشي کېدو وروسته یونما بیګا پر ټویټر په یو بیان کې د دې اقدام د هرکلي ترڅنګ د نورو فعالانو د خوشي کېدو پر غوښتنه ټینګار کړی. یونما ویلي دي چې باید هیڅ افغان د خپل نظر د بیانولو له وجې ونه نیول شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر مدني فعالان د پوهنتونونو استادان او خبریالان نیول شوي. د راپورونو له مخې یو شمېر فعالان له هغې ډلې متی الله ویسا، سبحان الله سبحانی، مرتضی بهبودی، خیرالله پرهر، کاظم امینی او الهه دلاورزی له هم په بند کې دي. د طالبانو حکومت د یونما د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې یوې ناچاودې مرمۍ دوه ماشومان وژلي دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برزګۍ درې په ګلزار کلي کې شوې ده. د غزنی امنیه قمندانۍ په یو بیان کې چې پرون یې رسنیو ته استولی دی ویلي دي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کبړ کې کور ته راوړې وه. ماینونه او ناچاودې مرمۍ د افغانستان د څه باندې څلورو لسیزو جګړو میراث دی چې چاودنو یې زرګونه خلک وژلي او زرګونه نور یې معلول کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پي یو قومندان وژل شوی. د پولیسو یو چارواکي نوید شاه اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قومندان په کچلاخ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نوید شاه وایي پولیسو له دې قومندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه ډزې وکړې چې په پایلا کې څلور پولیس ووژل شول. په کوټه کې د نامنیو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. پرون په کوټه کې د پولیسو پر موټرو د سړک د غاړې ماین په دوو چاودنو کې څلور کسان مړه او 22 نور ټپیان شول. د دې حملو پړه د بلوچستان ازادي بخونکي پوځ ومنله. واشنگتن دا وسله وله ډله په 2019 کال کې د یوې تروریستي ډلې په توګه وپېژندله. او په داسې حال کې چې د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې هوایي او توپچي عملیاتو ته زور ورکړی. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسي ځواکونو لسګونه حملې شنډې کړي. د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په یو بیان کې وویل چې روسي ځواکونه له درنو ځاني او مالي تلفاتو سره سره په لیمان، بخموت، افیدیفکا او مارینکا ښارونو کې پر پوځي عملیاتو تمرکز ته دوام ورکوي. بیان زیاتوي چې اوکراینی ځواکونو پرون د روسیې 250 حملې شنډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکي د هغو محرمو اسنادو د افشا کېدو احتمالي زیانونه ارزوي چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د پوځ د ځوابي حملو په اړه معلومات هم پکې شامل دي. روسي ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د بخموت ښار د نیولو هڅه کوي. دا جګړه پر اوکراین د روسیې په څه باندې یو کلن یرغل کې ساری نه لري.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی ته شرح لاس زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخړی په دې خبرونه کې د شوزو پر اساسي بشري حقوقو باندې خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشري حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیې د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1948 کال د ډسمبر په 10مه نیټه په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلې له 50 غړیو هیوادونو څخه 40 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړې او افغانستان هم له دغو 40 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت ترڅنګ قانوني قوه هم ولري. ورسته په 1980 کال کې د مدني او اساسي حقونو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیې ډیری برخو ته قانوني حیثیت ورکړ. د دې اعلامیې د 14مې مادې په اړه باندې خبرې کوي چې د دې مادې له مخې هر وګړی د یو هیواد په سرحدونو کې دننه د حرکت او استوګنې د ازادۍ حق لري. همداراز دا ماده وایي چې وګړي حق لري د خپل هیواد په ګډون یو هیواد پریږدي او یا هم بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. افغاني ښځې په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه یا د باندې د سفر پر مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره نن را سره د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانې شایسته صافی او روبینا همدرد میلمنې دي. اوس هم صافی صاحب ما ته وایي چې د روبینا همدرد صاحب د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. همدرد صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 14مې مادې له مخې هر وګړی باید دغه حق ولري چې د خپل هیواد په سرحدونو کې دننه حرکت وکړای سي، سفر وکړای سي او همداراز که وغواړي چې د باندې ولاړ سي دغه حق باید ولری چې ولاړ سي. ستاسو په نظر آیا افغان ښځې د دغه حق څخه برخمنې دي؟
سلامونه تاسو قدرمن ملمنه او ټول اوریدونکو ته. مو لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، یو حق دی چې په هر هیواد کې او هر وګړی لري چې خپل هیواد ته په ازاده توګه لاړ شي، داسي کتنه او لیدنه ونه وکړي. دغه حق افغانستان کې هم مثلا په لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، موږ هم بشري حقونو اعلامیه کمل حق وي هم منلی هم ورته تعهد کړی، خو متاسفانه په دې وروستیو کې هغه څوک چې افغانستان نه راوتلي دي دا جرأت نه شي کولای چې بیرته لاړ شي. او تر اوسه داسې څوک نه دي اورېدلي چې تللي به یې، هغه یو څوک چې تللي هم دي بیرته په هوایي ډګر کې د راتګ په وخت کې دې ځورول شوي وي او کیسې داسې وي چې ورته جنجال دی جوړ شوی و. نو متاسفانه په دې وروستیو کې ښځې په خصوص دا جرأت نه دی کړی چې هیواد ته بیرته لاړ شي.
مننه ډیره. اوس هم ګورو چې اغلی شایسته صافی له موږ سره وصل شوی ده. بلې، هو همکار وایي چې شایسته صافی هم له موږ سره وصل شوی ده د تلیفون له لارې. شایسته جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره خبرې کوي. د موضوع په اړه باندې خو تاسو خبر یاست چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې هر وګړی حق لري چې په خپل هیواد کې دننه حرکت وکړای سي، سفر وکړای سي او که زړه وغواړي د باندې هم د دغه سفرونو حق لري. تاسو په نظر په دې وروستیو کې چې طالبانو پر شوزو باندې ګڼ محدودیتونه وضع کړل، په هغو کې یو د سفر کولو محدودیت و چې شوزو شکایت کاوه چې په ځینو مواردو کې دوی په خپل یوازې پرته له محرمه سفر نسي کولای او بل یو مشخص واټن دوی ته ټاکل شوی دی چې تر دغه زیات دوی یوازې له یو ځای څخه بل ځای ته نسي تلای. ستاسو په نظر دغه د نړیوالې اعلامیې له مخې چې شوزو ته حق ورکول شوی دی او ټولو انسانانو ته، دغه آیا ستاسو په نظر په افغانستان کې پر ځای شوی دی؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو ګران ملمنه ته او ازادي رادیو اوریدونکو ته او د ټولو مسلمانانو ته عبادت قبول وکړي. مخکې دې تاسو پوښتنه ځواب درکوم. زه غواړم یو وخت یو خبرې وکړم چې دا زما غوښتنه نه ده، بلکې دا د ټولو د افغان میرمن او د افغان نجونو هرمان ایله ده چې د همدغې مبارک میاشت په برکت الله جل جلاله طالبانو په زړه کې رحم واچوي او پرېږدي نجونو ښوونځي ته، پوهنتون ته او ښځو دندو ته ولاړ شي او ټول حق برابر ورکول شي ټولو انسانانو ته، ځکه حق هر انسان حق لري او خدای جل جلاله ټول انسانان آزاد پیدا کړی. دا چې اعلامیه ماده چې ویلي چې هر څوک حق لري خپل هیواد کې حرکت د مدني فعالیتونه حرکتونه وکړي او داسې نور او قباني وسي هر چیز ده، دا د انسان حق ده او د انسان زما په نظر شخصي هغې ده حریم ده. هو هېڅ چا حق نه لري چې په هغه باندې محدودیتونه وضع کړي او هغه بندیزونه ورته ولګوي. دا خو اول هغې نه دي چې طالبانو دا محدودیتونه وضع کړي ده. تاسو خبر یاست ټول نړیوال خبرې دي چې طالبان څونه ډېر قید او بندیزونه د افغان ښځو باندې راوړي. دا چې هغه پرته له محرم نه سفر کولی نسي، تر یو هغې لک واټن او فاصله چې ورته تعین کړي ده، که هغه ښځه هغه نجونو هغه میرمن مشر ورور نه لري، که هغه میرمن خاوند نه لري، نو هغه څنګه کوي؟ زه ګورم زموږ ډیر خپلوان چې غوښتل خپل هغه جوړ کړي نکاح چې ولاړ شي خپل خوان څنګه ته ولاړ شي، اخوا دوی هغې ته نکاح نه ورکوي، زوجات خط نه ورکوي، وایي تاسو حق نه لري، تر څو تاسو خوان باید دلته راسي او تاسو سفر کولی نسي. او مخصوصا د کافري هیواد خو اصلا موږ تاسو ته هغه نه ورکوو که نکاح تاسو ولې د کافران هیواد ته ځي؟ تاسو څه حق لري که تاسو د دین نه خبر یې چې یو میرمن واده وکړي دلته اوسي او خاوند یې بل هیواد کې اوسي بهره بهر اوسي؟ دا خو ګناه لري په دین کې ویل، په اسلام کې ویل. دا او دا نور چې زه کوم یوازې دا د سفر محدودیت نه دي، د خپل د مکتب چې بنده دي به یو محدودیت، د پانتون وظیفه، کلبونه، پارکونه او څوک آزاد تلل نسي باندې. تاسو شاید یو دوه هفته مخکې په تلویزیون کې ولیدل چې یو ځوان هلک د یو ګوشي لپاره چې په ګوش کې و هغه ووهل، او یو ښځه چې پرته له محرمه خپل یو وړکې نجلۍ سره تلل، خو داسې کوم ځای ته تلل؟ هغه خو لږ سفر و، لږ یو څو واټن هغه و، ولې هغه ووهل؟ تا ولې دا ښځه ایسې ده پرته له محرمه؟ خو تاسې خدای تاسو ته عقل ورکړي، تاسې که تعلیم کړی ده، که تاسې د اسلام خبرې، خو نو داسې ستونزه مه جوړوي خلکو ته، مخصوصا خپل هیوادوالو ته. تر کله چې د هیواد د بهر نه تاسې ته یو شی وایي چې یو ماده تعین سي، دوی خپله نه پوهېږي چې انسان هر څه حق لري، باید هر څه برابر ټولو ته ورکول سي. او که خلک د بهر نه ځي د مجبوري نه ځي، ځکه د هغه ټول حق دا غنه اخیستل کېږي. هغه دونه ډېر تحصیل کړی، په شل کاله تحصیل کړی، خپل ځان یو وبخي خپل ځان یو شخصیت جوړ کړی ده، دونه ډېر زیار وباسل، په سختي درس ویل دونه اسانه نه ده. بخصوصا په افغانستان کې خلک اصلا پیسې نه درلود هغه وخت چې درس تحصیل کړی و، لکه ما غوندي زما ډېر په سختي خپل درس ویلی. نو هغه حق نه لري چې خپل ایواد کې کار وکړي، زحمت وباسي، هغه چې څه چې زده کړي خپل نورو ته، خپل خپلوان ته، خپل ایوادوالو ته زده کړي. نو که دا هغه ټول حقونه دي هغه یو شروان وخت، نو خو مجبوره دی هغه د هیواد نه وتښتي ولاړ شي، یا به بهر نه رسېږي، ښه که نه رسېږي په لارې مړ کېږي، یا قاچاقبر غلا کوي، یا داسې نور ډېر ستونزه پیدا کېږي. او د دې وجه، د دې سبب او د دې ریښه همدغې د طالبانو حکومت ده چې سمه نظام نه دي جوړ کړی تر اوسه پورې. اوس تقریبا 2.5 کاله کېږي خلک همداسې اوزګاره بیکاره، تحصیل کرده خلک زموږ په هیواد کې همداسې د ماستر په سویه زه خبرې یمه چې همدلته اوزګاره دی په خپل وطن کې، خو هغه مجبوره ده چې ولاړ سي وتښتي خپل هیواد نه، ځکه هغه ته زمینه نه مساعد کوي چې هغه در کار وکړي په خپل وطن کې کار وکړي. که ولاړ سي بل هیواد ته ولاړ سي، هلته هم خو زمینه ورته مساعده نه ده، مجبور دی که مزدوري کاري وکړي. زمونږ تحصیل، زمونږ زده کړه، زمونږ مهارت، زمونږ استعداد یوازې زمونږ په خپل هیواد په درته خوري، او موږ ټوله غواړو یوازې نه، که نارینه دي، که ښځینه دي، که نجونې دي، هر څوک غواړي په خپل هیواد کې اوسي، ژوند وکړي، خدمت وکړي، ځکه همدلته موږ پیدا شوي یو، غواړو چې په خپل هیواد کې موږ هغه وکړو، خدمت وکړو او زیار وباسو چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي. مګر نه، موږ چې ګورو هره ورځ دا وضعیت له بد بدتر نه کېږي. خو تر کله پورې موږ همداسې په دې شرایط کې اوسو؟ نور هیوادونه ته وګوره، نور خلک ته وګوره، په کوم ځای کې رسېدلی، او افغانستان وګوره، او د افغانستان خلک
مننه
کوم وضعیت موږ خلارو.
مننه آغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی همدرد ستاس څخه به هم په همدې تړاو باندې اغلی صافی خبري وکړي. د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې شدي شرعي محرم پرته نس کولای چې افغانستان څخه د باندې سفر وکړي. ستاس په نظر دغه یو څونه مهمه موضوع ده او څومره خاندې د شدو په ژوند کې رامنځته کړي دي هغوی چې شرعي محرم کېداس چې ونه لري یا کوي لري هم د هغوی سره مخالفت لري او د هغوی څخه بیری چې د هغوی د بیری څخه چې تاو ته خواله ورسره کوي د دا ډول شوز ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی یا څومره ستونزو سره مخامخ دی؟
تاسو وګورئ د شرعي محرم موضوع چې دا هغه هم د شریعت د لاس نه په هغه زمانو کې مطرح شوی و چې هلته به کله خزینه مثلا په لرو ځایونو ته تللې او لارې ډېرې ناامنه وې، ځمکني سفرونه وو او د تیارې د لارې دا سهولتونه نه وو. اوس خو تیاره یا میمنې چې پرواز کوي دا یو امن سفر دی چې بې محرمه هم هېڅ مشکل پکې نشته. او دوی چې دغه مسایل مطرح کوي اصلا د شریعت پر اساس نه دي، دا اصلا د ټولنې د ښېګڼې او دې په اساس نه دي. لکه څنګه چې زموږ خورا مرته اشاره ده یو ډول محدودیتونه دي چې د هرې خوا نه فقط په ښځو باندې وضع کېږي او ډېر زیات هم هغه اساس ته چې وګوري سړی هدف ته چې د دوی څوک وګوري هغه سیاسي تعامل په ارتباط دی چې کله دوی د ټولنې سره سیاسي تعامل کې وروسته راشي یا خپل اهداف او مقاصد ته ونه رسیږي بیا یو نوی او تازه محدودیت په ښځو باندې ولګي. متاسفانه ښځې ډېرې زیاتې قرباني دي په دې وروستیو کې. ښځې پرېږدي ټول د افغانستان خلک یوازینۍ لاره چې دوی د ژوند لپاره پیدا کړي نظر کې نیولې هغه د هېواد نه بهر کېدل دي. د افغانستان ټول وګړي غواړي د افغانستان نه بهر لاړ شي، ولو که نږدې ګاونډی هېواد مې خو چې دوی وطنی کې پکې او سرپناه ولري دوی ترجیح ورکړي چې لاړ شي ول تخپل ژوند پیل کړي. علت یې دا ده چې افغانستان کې د هرې خوانه محدودیتونه ډېر دي. اوس هم دغه د محرم موضوع تاسو خپله فکر وکړئ، یو میرمنه چې خاوند ونه لري، ورور ونه لري، څوک ځان سره وخت محرمې بوزي، بیا چې د یو لري هېواد نه افغانستان ته ځي یا بیرته بیا ور نه راځي، د هغې د ټکټ مسله ده. مثلا څوک ځان سره وخت بویزي چې ته راځه ما سره محرم اوسه تاسو زه خپل هېواد نه لیدنه وکړم یا لاړ شم. تاسو پوهېږئ چې په هېواد کې دننه د هر چا کورنۍ پاتې دي، هغوی باندې خوبت راځي، یو څوک باید ازادانه وشي کړی لاړ شي دیدن ورسره وکړه بېرته راشي. خپل هېواد خو خپله مور غوندې هر چا ته ارزښت لري. هر څوک غواړي چې ولو که د هر ضرورت یا هر احتیاج پر اساس دوی د هېواد نه بهر اوسي. دا اوس نیمایي خلک چې تللي دي د طالبانو پخوانۍ دوره وریاده وه، پوهېدل چې په ښځو باندې بیا محدودیتونه وضع کېږي، ښځې بیا تعلیم ته لاسرسی نه لري، وظیفې ته لاسرسی نه لري، نو ځکه د هېواد نه بهر شو کینی ټولو به د مرګ خطر هم نه حس کول. خو دغه خپله محدودیتونه دا هم یو ډول تدریجي مرګ دی چې په خلکو باندې راځي او د ژوند په ځای دوی مثلا نام نه ژوند نه هم د بدتر وضعیت دی چې خلکو باندې دومره محدودیتونه دي. تاسو په خپله په تلویزیونونو کې وینئ چې هغه معلمینې، ښځینه معلمینې چې پخوا به مکتب کې درس ورکول، معلمې وي، ښوونکې وي، اوس د سړک په سر ناستې دي او د خلکو بوټونه برس کوي. هغه وضعیت وګورئ. دا تاسو څه فکر کوئ د افغانه ټولنه پرمختګ په لورې روانه ده او کوم بل لور ته؟ آیا څوک چې د یو ټولنې د حاکمې ډلې په توګه راځي او ځای نیسي، قدرت نیسي، د هغې مسؤلیت څه دی؟ مسؤلیت یې دا دی چې ټولنه د یو پرمختګ په لورې بوزي او که شاته یې پرېږدي یا یې شاته بوزي. اوس افغاني ښځو وضعیت چا ته معلوم دی؟ څوک ورته اندېښنه لري؟ باید مسؤوله کسان، یعنی د حاکمې ډلې معنا دا ده چې دوی مسؤلیت احساس کړي. متاسفانه دوی د افغانو ښځو په برابر کې مسؤلیت نه احساسوي، بلکې هغوی نه د یو وسیلې په توګه استفاده کوي خپل سیاسي تعاملاتو کې، چې دا خپل باندې یو غټ یو د تاریخ جبر به یو دا په تاریخ کې ثبت وي. زه یو افغان میرمن په توګه هیڅکله د طالبانو دا محدودیتونه، دا زجر، دا فشارونه چې افغان ښځو باندې وضع کړي دي، دا بس ما نه هیڅ نشي. یو ښځه وخت چې شرافتمندانه وظیفه لري، زی او خپل کورنۍ ته خدمت کوي او یو حلاله معاش یا عاید لري دا ښه وضعیت دی. او که دا چې هغه نانوایۍ تر څنګ د سهاره نه کینی تر مازدیګره چې یو پنځه شپږ ډوډۍ وچه پیدا که نورو شیانو نه هم تېره ده او هغه بیسي بیا هر نامحرم ته یې لاس اوږد وي او دا ورته خیر غواړي. دوی ټولنه کومې خواته بوتله؟ د دوی مسؤلیت د دغې ښځو په برابر کې څه شی دی؟ دا ټول هغه پوښتنې دي چې زموږ په ذهن کې پاتې دي. دغه اوس امنیت شورا یو ناسته ونیوله، د هغې نتیجه هېڅ معلومه نه شوه چې دوی څه وکړل. زموږ ټولې سترګې بین المللي ټولنې ته دي، بهرنیو هېوادونو چې افغانستان په سیاست کې دخیله دي هغوی ته هم سترګې دي چې د دوی تصامیم څه دي. امنیت شورا او کله چې د دوی ښځینه کارکوونکي په کور کېنولې، دوی وروسته د هغې نه بیا یو ناسته ترسره کړه. ولې مخکې د هغې نه دغه ناسته نه ترسره کېدی؟ کله چې افغان نجونې د خپل اساسي حق نه چې هغه تعلیم ته لاسرسی دی د هغې نه پاتې شوې او محدودیت ورباندې وضع شو، کله چې افغانې مېرمنې د دندې ته د تلو نه بندې شوې او باندې محدودیت وضع شو، ولې دا ناسته نه ترسره کېده؟ اوس چې ترسره شوه پایله یې څه ده؟ دا د بند دروازو تر شا ناسته وه، ولې اوس پایله نه اعلانېږي؟ موږ ټول منتظر یو چې د یو خو نه یو مثبته خبر واورو. متاسفانه د افغان ښځو په ارتباط باندې ډېر دغه دوه نیم کاله وشو چې موږ فقط او فقط بعدې خبرې، محدودیتونه، فشارونه او دغه ګورو، نور موږ هېڅ ونه اورېدل. دغه اوس پسرلی پیل شو، موږ سترګې وي چې د یو خو نه به یو فشار وارد شي، یو مصلحت به وشي، یو ناسته به وشي او افغان نجونې به خپل مکتبونو پوهنتونونو ته لاسرسی پیدا کړي. مګر متاسفانه بیا هم داسې خبر پیل یا نشر نشو.
ډېره مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې وه چې په هغه کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو طالب یو ټکسي ودراوه او بیا یې یو ښځه چې دغه ټکسي کې له یو ځای څخه بل ځای ته تله هغه کښته سوله او دې طالب د ټکسي چلوونکي په څپېړه ووهه. دغه پیښه پورې ویډیو باندې ثبت شوې ده، خو کېدای سي چې دا ډول نورې پیښې هم سوي وي. ستاسو په نظر دغه د ټکسي چلوونکو یا هغه خلک چې د ترانسپورت په بخش کې کار کوي د هغو پر ژوند باندې څومره ستونزې رامنځته کوي؟ ځکه چې ښځې خو د دغه ستونزې سره مخامخ دي، اما طالبان هغه خلک هم کېدای سي تر فشار لاندې کوي چې دغه ښځو ته ترانسپورتي خدمات وړاندې کوي.
دقیقا دخو خبره ده که موږ د یو نگانه وګورو چې د انسان د کرامت نه چې ډېره بې عزتي کوي انسان لپاره طالبان، که هغې امر بالمعروف نهي عن المنکر ده هر یو چې ده دا حق نه لري چې د چا په مخ کې ووهي هغه تسپېړه ده، خپله یو ګناه ده. او بل دا چې دونه ډېره زیاته اغېزه کوي دا ټکسي چلون دوی باندې، ځکه هغوی د هماغه طریقه خپل عایدات او خپل هغې روزمره کار چې کوي هغه چمتو کوي خپل کورنۍ ته سي. که دا موجودیتونه دوی وضع کوي چې ټکسي چلوونکي ته وایي او نور ترانسپورتي خلک ته چې تاسو ښځینه پرته له محرمه وینسي، او دا خو یو دا خو خبره کړی ده، او بل خبره دا دوی هم کړی ده امر بالمعروف نهي عن المنکر چې هغه وکړي نور په خپل هغې ټکسي کې راډیو او کوم سندر دا شیان هغه مه پرېږدي. دا د یو د یو ټکسي چلوونکي او د یو ترانسپورت هغه شخصي ته حریم ده. دوی حق نه لري چې دا خبرې وکړي. د اسلام نه زه هم خبر یم، تاسې هم خبر یې دا امارات وایم. نو ولې تاسې دونه فشار او دونه د اسلام نوم بدوي چې خلق اسلام نه په وته سترګو وګوري او د اسلام نه وتښتي؟ همدا چې تاسو ډیر فشار راوړي د اسلام د نوم نه استفاده کوي چې داسې کار ونه کړي، هغه څه کار ونه کړي، اخوه مزي دا حرام ده، دا حلال ده، دا ټول خلق پیژني. هر څوک خپل ځواب ورکوي، هر څوک په قبر ولاړ سي، که جنت ته ځي، که بهشت ته ځي او که دوزخ ته، هغه خدای اعمال تعین کوي، نه تاسو طالبان چې تاسو داسې ظلمونه او تاسو دونه فشارونه راوړي چې خلک د دین نه بیزار کوي او خلک د اسلام نه بیزار کوي او د اسلام نوم بدوي. اسلام ډېر ښکلې سپېڅلې پاکه دین ده چې اس کلم د انسان باندې ظلم نه کوي. حتی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که هغه ښځې دغې کله چې هغه سبایي جماعت ته تلل هغه باندې خاک خاشاک د شیان اچول، دی زلم دا کار تکرار کړ څلور څلورم ځلاته نو بیا یې پوښتنه وکړه ولې وایغه ناروغه ده دغه عیادت ته ولاړ دا اسلام دغه څه دین هغه بیا هغه ښځه اسلام ته مشرف شو نو که هغوی کوم اسیرم نیولی وو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې هغوی داسې ظلم نه یې کوله هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او د نورو صحابي او د نورو یارانو دا سلوک چلند صداقت امانت رښتینوالی او دا ښه سلوک چې لیدل هغوی مستقیم اسلام ته اسلام قبول کول او په اسلام کې مشرف کېدل د دې کارونه او د دې چلند د طالبانو سلوک دا ښایي چې خدای نخواسته اسلام ډېر هغه بد یو دین ده هر کال چې موږ کتل په نړۍ کې په هر هېواد کې دونه ډېر خلک مسلمان کېدل تر کله چې دا طالبان په امارات ته راغلي موږ تر اوسه هېڅ یو نه لیدلې چې د اسلام په دین کې اسلام ته راشي او اسلام ته مشرف وي ځکه دوی د اسلام نوم بد کړی ده هغه خلک چې مسلمان دي د مسلمان نوم بد کړی ده زه دا وایم چې تاسې ولې کله چې غواړي یو قانون عملي کړي او یو قانون چا باندې تطبیق کړي اول تاسې خپل ځان باندې تطبیق کړي قانون داسې نه ده د عام او خاص ټول باندې یو شان وځي کیږي دا چې نه هغه څوک چې مظلومه ده هغه باندې تاسې په ټول قانون تطبیق کوي هغه څوک چې تاسې ور باندې زور نه لري هیڅ یو هغه ته نه وایي
هغه له همدرد تاسو ته په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم کله چې شذې له دا ډول ستونزو سره مخامخ وي موږ ته په ډیری مواردو کې شذو ویل دي چې دوی غواړي دفتر ته لاړ شي خو ټیکسي ورته نه درېږي ځکه چې هغه فکر کوي چې دوی پورته کې او ترانسپورتي خدمات ورته وړاندې کې طالبان به ودروي او ورسره به بد چلند وکړي یا به بندي کړي د ټیکسي چلوونکي د دوی په وینا باندې د بیر په خاطر باندې شوزو ته ترانسپورتي خدمات نه وړاندې کوي ستاسو په نظر دغه څومره لوی خنډ دی د شوزو په ژوند کې
دقیقا چې لوی خنډ دی لکه څنګه چې تاسو مو ویل دا هیڅ وخت یو څوک چې مثلا ټیکسي ډرایور دی دته زره نه کوي چې یو مېرمنه پورته کړي ځکه چې هغه خپل ورسره پلان جوړ پاتې کیږي اول خو دغه ټاکسي ډرایور خپل یو مشتری بل څه ورکوي ځکه د ټولنې نیمایي نه ډېر نفوس خزینه دي نو کله چې دغه محدودیت خپل د ټاکسي ډرایور ته څومره یو لوی خنډ کېدلی شي خپل مشتری بل څه ورکوي بل خبره دا ده چې دغه مېرمنه بل اخر څه وکړي یو څوک شته چې د دوی راک واوري په هر برخه د ژوند کې چې دومره محدودیتونه یې بل اخره به څه وشي وګورئ یو مېرمنه چې د مالی وزارت کارکونکي وه هغې ته وویل شو چې ته لاړه شه او د خپل کور یو نارینه د معرفي کړه چې راشي او دلته ستا په ځای کار وکړه اوس که دغه مېرمنه تاسو فکر وکړئ په خپله کورنۍ کې دننه کوم نارینه ونه لري بیا دا څوک معرفي کړه ځان په ځای او دا بل څوک چې معرفي کړه دې ته څه ګټه رسیږي د دې د کور متکفل کېدلی شي کنه یو عجیبه پریکړه د افغان ښځو په ارتباط کې چې سره یې بشي ورته ایران شي چې اوس دغه کومه ډله دې ته متوجه ده کنه نه چې دا په څه پایلې ولري بل اخره دا کومې پریکړه چې کېږي آیا افغانستان یو ځنه یو د چې په دې کې مثلا اسلامي نظام جاری دی او آیا دا اسلام نه وای راغلی افغانستان ته کو کلونه مخکې موږ مسلمانان و الحمدلله او بل دا چې دغه د نورې نړۍ د نورې وادونه د زموږ ګاونډي اسلامي وادونه ته تاسو ګورئ چې د هغوی کاري نفوذ څومره فیصله یې خزینه تشکیلوي پاکستان کې په نورو په انډونیزیا کې په ایران کې په عربو کې په ټول اسلامي وادونو کې چې تاسو ګورئ ډیره غټه سلنه کاري نفوذ خزینه تشکیلوي نو ولې په افغانستان کې وضعیت بل شان دی ولې افغانستان کې دومره محدودیتونه دي دا محدودیتونه په افغان ټولنه بخصوص خزي کومې خواته بوزي تنادم محرم موضوع په ترافیک او په دوکې نه نه بلکې دوی کاری دغه کټ کلا چې کار کول بشر دوستانه مرستې رسولې د ولایتو خزو ته دوی نه دا غوښتنه کیده چې ته د یو نارینه هم در سره راوله د محرم په توګه خو دې ته چا فکر نه کاوه چې دغه ښځه محرم لري دا څوک چې ځان سره راوړي دغه خپل یو څلور افغانۍ معاش به هم د هغې سره نیمایي کوي نو طبعا ځکه څوک چې ته راولې که د کور کس دې هم او که د بهر نه هم وي هغه مجبور دی خپل کار پرېږدي د کور نارینه او تا سره محرم په توګه لاړ شي و دندې ته چې ته بشر دوستانه مرستې رسوي کورنیو ته او د دفتر په موټر کې هم ځې امن هم وي مګر بیا هم ته باید محرم ولرې نو دا محرم د کوم شي دا محرم به خپل کار پرېږدي کو بل څوک په کور کې محرم نه لري بل څوک به ځان سره د محرم په توګه بیا ډېری ښځنه ما واورېدل چې بیخي پردي نارینه د محرم په توګه به ځان سره بیول مجبوره وي په کور کې هم نارینه نه یا خپلې دندې نه بیا وځي ډېر ستونزې را پورته کېږي د دې مسایلو نه تنها هغه ښځو ته باید نه ګورو چې هغه په کور کې ورور لري بیا یې ورور ممکن بله وظیفه ولري دنده ولري درس ولري هغه ونشي کړی یا خپله وګوره افغانستان کې متاسفانه د جنګونو څومره ښځې او مېرمنې بې سرپرسته کړي دې ته څوک متوجه دي چې څومره ښځې بې سرپرسته دي دا بې سرپرسته ښځې محرم د کومه که دې ته هېڅوک د هېچا پام نه دی فقط رازو او محدودیتونه وضع کوو په دې پسې نه ګرځو چې دغه محدودیت تر شا څومره خلکو ته صدمه ورسېده څومره خلک د فشارونو سره مخ شو زموږ مسؤلیت د دوی په برابر کې څه شی دی په دې پسې هېڅوک هم نه ګرځي متاسفانه دغه وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ دی
مننه اغلی همدرد اغلی صافی مخکې ستاسو رابطه له موږ سره قطع شوه زه غواړم چې ستاسو څخه بل پوښتنه وکم هغه په دې برخه کې چې د طالبانو حکومت ورسته اعلان وکړ چې دغه کاس چې یو ټکسي چلوونکی په چپیړه وهلی و هغه ونیول سو خو ورسته دغه راپور موږ نه دی ترلاسه کړی چې آیا هغه مجازات سو کنه او آیا هغه خوشی سکنه خو عاکف مهاجر وویل چې شته له محرم پرته د اته او یا کیلومتر پورې د تاک اجازه لري او تر هغه زیات نه ستاسو په نظر دا ډول ورته کیلومتر یا واټن ټاکل د شوزو په ژوند کې څومره خند رامسته کوي او دا به څوک ټاکي چې څومره مزل شوزو کړی دی
کدا اګه صاحب دا خبره کړی دا چې موږ غوونیول کتا سو ونیول ولې په رسنیو دي کتا سو په خبرونو په تلویزیون شو سوشل میډیا کې کنه نو سو تاسو هغه سره څنګه چلو نو کړ دوی هر ځل امداسي نظامی خلک د مخکې نظامی خلک دي ک په حکومت کې ملکی وو ک نظامی هر څوک هم داسې په یو بهانه کې غوینول د باول یا وحل یا شکنجه هرې هغه ظلمونه ور باندې کول نو ورسوي چې موږ اشتباه کړی دا خوني کې تاسو هر یو واخلې او ورته جزا ورکړي په خپل ځای هر څه ور باندې وکړي به وایي چې موږ اشتباه کړی دا خلک نه دا یا هغه د نظامی نه نه د ملکی نه د دغه په بهانه کې ډیر نظامی او مقاومت او فعال نی هر څوک هم د سپی او بنا دی ولې دا زیاتره تاسو خبرې چې شکنجه کړی دا غوی بخي روګ دي تر سومیا چې روګ د نه خاري نه خنو او چې غوی چې دا ژوندې د کمره د چې او دا خبرې چې دا مرکز کړی چې موږ غوی نیولې دا بیا به زموږ خوشی کړی دا کومه ده دا یو وازی یو خبر خبره سو چې وو هغه نیولې په کوم شبه کې تاسو ول ولې هغه وو هل چې دا غیب انساني کرامت یو به تر می وکړ او دا چې وو هل نو تاسې چې دونه کلوات او فاته واتن ته کزو ته تعین کړی دا آیا تاسو خبر یست هغه خزه چې کال لري دغه کار سونه ځن کې یو تر کومه ځای پوری اخزي خو نیکی چې موږ یو واتن ورته تعین کو اوس جهان اوس ټکنالوژي پرمختګ کړی دا موږ بل هیواته زو د موږ تجارت پیشه خزسته چې غواړي بل هیواته زی هغه سره محرم نسته نو کوي نسته یو نور څوک دان سره وړي چې دا غي دا ټکټ نور مصرف د شانه غي کوي دې نسې چې برابر کی خو زه دا وایم چې تاسو کوم یو قانون او کوم یو ماده او کوم یو حکم صادر کوي باید د هر نگار نه تاسو غار وکي وګوري آیا زمونږ خلک زمونږ یو توال چې دا قانون مته کوم غا او دا حکم صادر کو آیا ځخه توان لري موږ کولی سو دغه باندې تطبیق وکړو ولې د یوازې یو نه کنه ګوري چې کولی سي کنه کولی سي باید د خلکو باندې تطبیق شي اغم یوازې خزنه باندې ولې خزنه خدای پیدا کړی نه دا خزنه حسنق نه لري تاسو د څه نه پیدا سوې دي او تاسو مور خور هیڅوک ګور کې نه دا که تاسو د خپل د میر د هی عامتانه نه یو ډول او خزینه نه انجنو او میرمن سره داس سلوک او داس چلن کوي تاسو دا خود تاسو دا اخلاق سلوک دا خای چې تاسو ګور کې هم داس چلن سلوک خپل خز خپل خور خپل نور خپلوان سره هم داس بد سلوک کوي دوی خپل ځان وایي چې موږ د شریعت او موږ د قانون په کوم یو د اسلام د نګانه موږ دا کار نه کوو، کوم حدیث کوم آیات موثق راغلی هغه تاسو ولې پېښ نه کوي؟ که تاسو د حدیث او د قران د آیات خبرې کوئ خو موږ تختاره کې موږ هم قبول کوو. د دوی هر عمل د دوی هر پیښه یو د اسلام مطابقت نه لري او د اسلام د هغې نه دي اخیستل کېږي. دوی یوازې خپل کوم یو چې قانون او کوم یو چې دوی زړه غواړي هماغه د خلکو باندې عملي کوي. د دوی یوازې همدا ده په ژبه ویل ده او د ښځو د حق نه نګانه وګورو. هغوی وایي چې موږ وو مکتب خلاصه وو که موږ وو هغه کوو. ښځه ولاړ سي دنده ته دا خبره خوښه نه ده کړې ده، یوازې په هغه دي په ژبه دي او په عمل نه ده. د دوی کارونه د عمل یوازې هغه بد سلوک او بد چلند دي چې د مظلومو خلکو باندې کوي او د بیچاره خلک باندې کوي او نظامي مقاومت او فاعل مدني ښځو انجنو دوی باندې یوازې دوی زور رسېدلی. بس د دوی راتګ زما په نظر په کابل په افغانستان که مرکز مقصود په کابل کې د دوی چې په خپل ژبه وایي چې موږ فتح کړی د کابل، زما په نظر یوازې د ښځو هغه وو چې دایداسي او کابل فتح کې ټول ظلمونه ښځو باندې کې چې مخکې شل کاله همداسې ظلمونه کړی وو. زه هغه وخت نه وم خو ورکې زما مور خبرې کړې وو چې داسې ظلمونه دوی تر هغه وخت هم 15 کاله پورې نه ښځه پرېښوده چې وظیفه ته لاړ سي او نه انجونه پرېښود چې ښوونځي ته لاړ سي. اوس د دې عمل نه معلومېږي. اوس هم د دوی پلان همدغه دی چې ښځه باید په کور کښېني، انجونه باید په کور کښېني او بیخي تعلیم بنده او خزم باید څه چې تولان نسی او کباندی د بازار تم دی دغه باید خوان ولارسی کا اورور اسی اورونه ارڅوک چې ستا لارسی کا لارسی پرته لمره محرم نه ولارنسی. نو تاسو د افغانستان د وضعیت خبرې موږ د نور هیوادونو غوندې داسې پیشرفته او مترقی هیواد نه یو. زموږ هیواد نه ده چې هر شی سهولت زموږ سره وو. زموږ ډیر خلک شمن وو چې هر شی آنلاین وخت او غواړي چې خپل غي استونده رسکی. نه زموږ خلک ډیره فقیر بې وزه خلک ده او ډیره په دغه جنګونو کې په افغانستان کې دونه ډیر جنګونه سوی ده ډیره خبرې دي د دې خبرې نه او دا جنګونه هم د دې کبله ده چې خلک خپل ورور خاوند ډېر خپل هغې له لاسه ورکړې ده. نو دوی څنګه وکړي د کوم ځای د کور نه واخلي وبسې خپل خاوند خپل ورور چې داسې موږ داسې بازار ته. خو زه وایم ډېر خبرو کې هیله کوم د دوی ته ډیرو ما ویلي په هر مرکه کې بیا هم ورته وایم خیر ده د خدای لپاره تاسو لږ کوم قانون کوم حکم زه درکوي ډیره پاملرنه وکړي ډیره غور وکړي چې ما زر ورکوي بېوزلو خلکو ته مخصوصا د افغانستان خلک چې دونه رنج باسلی دونه تکلیفونه ګاللی دونه هغې ستونزه دوی ګاللی یو ستونزه سره اوس هم مخ دي نور مه ورکوي دوی ته دونه درد تر کله پورې دونه در دوی ته ورکوي تر کله پورې دوی مهاجرت کوي لارې بل هیوادونه. خو دا موږ د همدغه هیواد زموږ هیواد چې موږ دلته ونه اوسو دلته کار وکړو نو چیرته به ولاړ شو؟
مننه اغلی صافی. اغلی همدرد استاس څخه دغه پښتنه کوم لکه ځینی کیسې چې تاسو زموږ پر راپورونو کې هم اوري او هغه خلک چې موږ سره خبرې کړې دي د افغانستان څخه د نن شدي دوی ډېری وختونه دغه خپل کیسې کوي او شکایتونه کوي چې څه ډول د دوی مخه نیول سوی ده چې دوی په افغانستان کې د نن یاد باندې سفر وکړای شي. تاسو په خپل دا ډول کیسې اوریدلی یا لیدلی دي چې موږ اوریدونکو ته په اړه وایست؟
بله دقیقا دغه ډول کیسې خود خپلوانو د دوستانو د افغانستان اوریدل اورو او لکه څنګه چې تاسو اوریدل ظریفه غفاری چې کله تللی وه هغه خپله مصیبه کې وویله چې کله بېرته راتګ وخت کې دی د په هوایي ډګر کې ځورول شوې وه. نو داسې کیسې متاسفانه ډېرې دي. بلې دقیقا چې د خپلوانو د دوستانو نه یاورو مېرمنې داسې کیسې لري چې اصلا زړه نه ښه کوي چې د کور نه بهر شي ځکه د کورنۍ خلک کورنۍ وګړي هم ورته وایي چې د دې نه چې تاسو د دومره ستونزو سره مخ کېږئ نو ښه دا ده چې تاسو په کور کې پاتې شئ. دوی ډېره هڅه کوي چې کور نه بهر لاړې نه شي او که بیا زیان دغه مشکلات متاسفانه ډېر ورسره مخ شوي دي. کله چې دوی غواړي چې یو خپل ډاکټر مسله یې یو جدي مسله سره مخ شي ته ما اورېدلې دي چې خپل ګاونډ الکې د محرم په توګه معرفي کړی د ځان سره یې بیولی دی او دوی خپله هغه ستونزه په ډېر مشکلات سره حل کړې ده. دا ستونزې متاسفانه ښځو ته
دې لوی خند کې د لایشي کله چې یو خزه وغواړي چې ډاکټر ته لاړه شي په یو اسراري حالت کې کله چې یو میرمن وغواړي چې یو عادل سودا پسې لاړه شي په کور کې یو عادل سودا کور کور د یار څه پکې ضرورت پیښیږي وخت چې غواړي لاړه شي یو عادل په خوا به مونږ وخت چې عادل سودا په کار و یا به د ډاکټر مسله و مونږ وځلې یو ټاکسي راوغوښته هغه کې به کېناستو لا بړو مګر اوس متاسفانه په کور کې یو یاد و نارینه یې هغه په کار کې بوختي یا دندې ته تللي نو دا خزی به دغه ستونزې سره قملی زه نه پوهېږم چې دغه محدودیتونه به څو پورې خدای وکړه چې د یو خوانه روښنایي راشي او دغه قصې چې ډېرې د جهالت قصې دي اصلا تاسو باور وکړئ دا د هېڅ ځای کې ځای نه لري په هېڅ ځای کې د تطبیق وړ نه دي دا قصې چې دلته چاته څوک کوي هغوی حتی ورته حیرانېږي خاندي چې دا څه رقم خلک دي چې دغه رقم فکرونه لري متاسفانه دا بیخي ټولنه وروسته پاتې کوي او ښځو او کورنیو ته فشار واردول ستونزې جوړول دا د یو حاکم نظام چې دوی ځان ته نظام وسویت په چې دی د دوی یعنی مسؤلیت نه دی د دوی مسؤلیت دا دی چې ټولنه کې اسانتیاوې برابرې کړي د ټولنې خلکو ته باید سهولتونه ډېر شي آرام ژوند ولري خو متاسفانه مونږ بل لوري ته روان یو او دا چې د دغه ستونزو نه به څه رقم او کله خلاص شو دا نو یو وضعیت دی تاسو ولیدل چې تېره دوره کې د دوی 15 کاله مونږ قرباني شو زه یوه دغه قرباني نجونو نوم چې په ښوونځي کې مې مثلا ښوونځي ته مې لاسرسی نه درلوده او بیا زه په ډېر مشکل سره وروسته د دوی د دورې نه وتوانېدم چې درې کاله یې جبران کړم مګر دوه کاله یې زه وروسته پاتې شوم او هغه خلا تر اوسه پورې زما په ژوند کې زه یو هغه وینم یو غټه خلا وینم چې رامنځته شوې وه نو اوس هم دوی وایي چې مونږ یو اتیر نظام کې دوی وایي نه چې یو سیستم جوړو خو 15 کاله دوی ونه توانېدل چې دا سیستم جوړ کړه لکه دوی چې غواړي خو هماغه وخت همدغه څه د خزنه استفاده کوله د دې په نوم باندې خپل تعاملات کې یعنی استفاده کوله او اوس هم دغه د 20 کال وشو دوی ونه توانېدل چې یو نظام جوړ کړي یو سیستم جوړ کړي د خزنه د نجونو د پاره چې دوی هم مکتب ته لاسرسی ولري په انټرنټ ته او هم دنده ته نو دوی خپل باندې په دیو لوري نه خای چې دوی خپل ضعف برملا کوي چې دوی تر اوسه ونه توانېد چې یو سیستم جوړ کړي کوم سیستم چې دوی غواړي او نوم یې شرعي سیستم دی مکتب کې په خوام شرعي سیستم او د مسپښین مکتب ته تلم او لکان سار تلل زمونږ په دوره کې به هیڅ سالک نو او د لکانو په دوره کې هیڅ مجل کوي نه هغه یو شرعي یو ښه تحصیلي نظام او چې مونږ زده کړې پکې وکړي او تر اوسه پورې ښه په شریعت برابر میرمنې یو او فارغ شوې یو او خپل لاره مونې ولې ده خو هغه سیستم چې دوی نه مني نو خپل سیستم یې څه شی دی بدیل یې څه شی دی ولې دومره ځندېږي آیا دا د دوی نه توانی ده چې دوی په 20 کلونو کې ونه توانی ده یو سیستم جوړ کړي کوم سیستم چې دوی غواړي دا څومره نور غواړي چې دغه میرمنې او دغه نجونې د تحصیل نه وروسته پاتې شي دا په خپل باندې ښایي چې دوی سیستم سره مشکل نه لري سیستم شرعي سیستم دی خو څه شی چې دوی غواړي هغه د ښځو د حقونو نه په خپل سیاسي تعاملات کې سو استفاده ده کله نه دومره وخت ونیم کله یو سیستم نه جوړیږي د دې سیستم په بل اخر ته شي خو یو سیستم به چې په ریکه باندې جوړی بي لري الکان به بيني خو په خو کوم دغه سیستم وو د جنډه لپاره خزینه معلمي نه وي د الکان لپاره نارینه معلمي نه وو اوس هم که ته دوی یو څه سیستم را وباسي خو همدغه شی به نو بل به څه شی وکړو حکومت معجزه نه کوي خو خو هم دغه سیستم وو د ذکر لپاره او چې دوی جوړ کړه د دې نه پورته چې نشي جوړولای نو ولې خپل وخت ځای کوي ولې د افغان خزو او نجونو په ناومیدای باندې ور زیاتې ولې دوی دغه یو اساسي حق دی د لاسرسي نه خزو او نجونو محرومې د دې پایله به څه وي راتلونکي کې به خدمت نه ډاکټر څوک وي چې د دوی میرمنو ته تداوی وکړي دوی میرمن یو کورنۍ چې ته د دوی د باندې ټولنې د پرمختګ په قصه کې نه دي او پروا یې نه لري واځي خبره ده چې د دوی کورنۍ اتمن په بهر کې دي خو سهولتونه ته لاسرسی لري او د عامو بیچاره خلکو مسؤلیت دوی نه احساسوي
مننه آغلی همدرد. آغلی صافی استاس څخه بیا هم د دغو محدودیتونو په اړه باندې پوښتنه کوم چې طالبانو له محرم پرته د ښځو پر سفر باندې لګولې دي. کله چې ښځې له محرم پرته سفر نسی کولی، ستاسو لکه تاسو چې هم مخکې ویل آغلی همدرد، هم دا ډول نورو ډیرو خلکو ګڼ غبرګونونه و دغه محدودیتونو ته وښودل، او دا غبرګونونه تر سپوری نه دي توانیدلی چې د طالبانو پریکړه دي بدله سي. ستاسو په نظر طالبانو ولې پر دغو غبرګونونو باندې غوږ نه دی نیولی او دغه پریکړه یې بیرته نه ده اخیستې؟
خو د دوی غوښتنه، د دوی زور زیاتي او د دوی بندیز همدغه دي چې دوی نه غواړي چې د دوی کوم قانون او کوم حکم چې دا صادر کوي، دوی طالبان صادر کوي، چې هغې کوم تغییر تبدیل که فشار د هېواد نور هېوادونو باندې راوړي، دوی نه قبل کوي. او دا وخت هم دوی ویلي وو چې نور هېوادونه او سازمان او دا اروپایي هېوادونه حق نه لري چې زموږ کوم حکم صادر کړو او یا کوم قانون به جوړو. دوی حق نه لري زموږ په دغه سیاسي کارونو کې مداخله وکړي. دا دوی خبره نه ده چې د هر قانون جوړول دونه اسانه هم نه دي. که جوړ سي ډېر هغه زیات وخت نیسي، او زموږ قانون هر شی سم و. او د دوی غوښتنه دا ده چې مخکې چې طالبان همداسې ښځې په کور کې ناست وو، انجونو په کور کې ناست وو چې کور کې واوسي، د هغوی بیرون وتل او اصلا حرامه ده، باید باندې ووځي، یا د دوی یا د کور یا د کور د هغوی په خبرو باندې دغسې ښځې باید ووځي. دا د دین خبر نه ده. که دای دوی واقعیان قرآن ویلی دي، که دوی واقعیان د شریعت دین خبر دي، چې موږ په اسلام کې ډېره تکړه بااستعداده ښځه درلوده او ډېر کارونه هغوی کړي وو، لکه خدیجه کبرا، عایشه صدیقه. دوی ښځه دي چې نوم لري، او د ښځو د افغان میرمن ښځو او د مسلمان ښځو هغوی دوی ښځه الګو دي، او موږ د هغوی نه الګو اخیستلې ده. دا حکمونه او داسې بندیزونه چې دوی صدر کوي، اصلا د دوی آگاهي او د دوی معلومات، د دوی علم دانش لږ ده. خبره نه ده که دا دوی واقعا دغه سطح تحصیل تعلیم دوی جیګه وو او دوی خبره وو. هېڅکله داسې خبره نه ده کړې وو، او داسې محدودیتونه بندیزونه هېڅکله په د میرمن افغان ښځو باندې او نجونو باندې نه راوړ چې داسې وکړي او داسې کارونه وکړي. د دې آگاهي د طالبانو آگاهي لږ ده. که دوی وغواړي واقعا چې دا ملت او دوی نه راضي اوسي او ملت ته خدمت وکړي، نو پریږدي خلک اوس هم تاسو خبرې چې وایي مکتبونه خوشي کوي، تر اوسه معلومه نه ده، ځکه تر اوسه دوی خپل خبرې باندې هېڅ کوم یو عملي عمل نه دی کړی ده، او یو عجیبه غریب یونیفرم جوړ کړی ده. مخکې از ما خوریم وویل چې وخت هم ښځینه او د انجونو تایمونه بېله وو، او د هلکان تایمونه بېله وو. اوس هم که هغې کوم قانون او کوم هغې جوړوي، همداسې به اوسي، کوم فرق نه لري، کوم توپیر نشته. نو ولې دوی دوه کاله دوه نیم کاله دونه ځنډ وکړ، او د نجونو وخت ضایع کړ، او دونه وخت واخیستل چې موږ دا په یو قرن هم نشو پوره کولی چې دا نجونو خپل وخت ضایع کړی ده، او د تعلیم نه پاتې سوی، د نیمایي پوهنتون ته تلل، هغې ډاکټر یا انجینر یا اقتصادان هغې کېدل، هغه هم بنده سو. نو زما په نظر که دوی غواړي کوم حکم کوم قانون صدر کړي، باید ډېر غور وکړي او ډېر خلک وګوري د هر نگانه چې زموږ خلک آسیب ونولي. مګر په دوه نیم کاله دوی دونه آسیب، دونه ضرر، دونه خسارات زموږ خلک ته ورسول، زموږ هېواد ته ورسېدل، چې موږ هغه په دونه زر جبران کولی نسو.
اغلی هم در ستاس څخه به دا پوښتنه وکم چې د ښځو پر سفر باندې د طالبانو لخوا بندیز چې تر یو ټاکلي واټن وروسته دوی نسي کولای چې ولاړ سي او سفر وکړي، د دغه تر شا ستاسو په نظر څه لامل کېدلای سي؟ او د دې منطق چې طالبان یې لري څه کېدای سي؟ آیا فکر کوئ چې دوی د امنیت په خاطر باندې دا خبره کړې ده؟ که د امنیت په خاطر وي ستاسو په نظر، نو آیا د ښځو د محدودولو پر ځای باندې دغه د یو حکومت دنده نه ده چې د خلکو امنیت ونیسي او هغوی باید په امن کې آزاد وي او سفر وکړای سي؟
اصلا ظاهرا کومون ګورو ار فرمان ته ار محدودیت چې دی وزکی هغه تشریح بنور کوي. خو په اصل کې زما په فکر، البته شخصي نظر دی، چې دوی د هر محدودیت لپاره وخت چې سیاسي تعاملات کې وروسته پات کیږي یا هدف ته نه رسیږي یو نوی محدودیت وضع کوي ښځو باندې. مثلا په وروستیو کې وخت چې سازمان ملل کې ورته چوکۍ ورنه کړلای شوه دوی دغه محدودیت وضع کړه چې په ملګرو ملتونو په دفاتر کې هم ښځې نشي کولای چې دنده ترسره کړي. زه شخصا په دغې باور یم، خو د دوی د مفکورې په اساس څه شی چې د دوی فرمانونه تر شرعي شرعي قواعد دي چې متاسفانه شریعت کې هم دا ځای نه لري او دا د شریعت په اساس نه دي. د شریعت نه ښځینه خبرې دي، د افغانستان خلک قربان دي خبر دي چې شریعت کې د ښځو حقونه څه شی دي، ولې شریعت داسې خلکو ته نظر ته ورولي چې ښځې ته د انساني په توګه نه ګوري. په داسې حال کې چې په شریعت کې ډېره واضح خبره دا ده چې هیڅوک هیڅ انسان په بل نسبت بل انسان پورې برتري نه لري مګر د تقوا په اساس. نو دوی ولې دغه برتري ورکوي؟ نارینه ډېر امتیازات لري، ډېر ازادیانې لري. ازادي خپله یو لوی نعمت دی، یو امتیاز دی چې دوی نارینه ورته ورکوي خو ښځې ورنه محروموي. دا په خپله باندې دوی یو 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 غیر عادلانه قضاوت ته یا تصمیم یا پریکړه ده چې دوی ټولنې خلکو په منځ کې نیسي. په داسې حال کې چې د شریعت په اساس باندې هیڅ انسان د بل انسان نه برتري نه لري، دوی ولې دغه برتري ورکوي؟ دا په خپله یو غیر شرعي پریکړه ده چې دوی کوي. د ټولنې د وګړو تر منځ توپیر راوستل دا په خپله یو غیر شرعي عمل دی چې دوی ترسره کوي او دوی ته هیڅ ځواب هم نه لري. زه دې تعقیبوم چې د دوی د نظریاتو نه به یو داسې څه شی واورم چې زه به ځان قانع کړم چې والا دغه پریکړه شرعي پریکړه ده. خو متاسفانه زه چې ډېر دقت کړم، ډېر تعقیبوم، داسې یو څه د دوی دغه وایندویانو نه چې تلویزیونونو رسنیو ته معرفي کوي زه داسې څه نه وینم چې په هغې کې به د شریعت په اساس کومه ښه پریکړه شوي. د دوی د پریکړو تر شا ټول شخصي اغراض دی، ټول د ټولنې د خلکو ځورونه ده، ټولنې خلک مجبورول دي. اوس دغه بې سرپرسته ښځې ټولې په دې فکر دي چې څنګه د افغانستان یو لاره پیدا شي چې ووځي. یو چا چې یو عادي ډیټا انټري زده به د افغانستان نه ووتل هغه ځوانان. اوس دغه افغانستان یو سیستم درلود، یو نظام و، اوس دا په چا باندې دوی بیشتره جوړوي؟ زه نه پوهېږم دا ټولنه به څنګه شي. دغه یو څو سرکو جوړول، خلکو ته نمایش ورکول، دا خو د سیستم پورې اړه نه لري. دا خو یو عادي کارونه دي. خدا چې سیستم څومره خراب شوی، اداراتو کې یو ښه سیستم و دغه شل کالو کې جوړ شوی و، او اوس نه. هغه هیستوري ویم یا ته یعنی هغه معلومات چا سره پاتې دي چې دننه هېواد کې او نه هغه وګړي پاتې دي. هغه یو څو محدوده کسان هم چې پاتې دي په دې فکر دي چې اوس څنګه د افغانستان نه ووځي. ولې دننه اوضاع دومره بده شوې ده چې یو څوک خپل وطن چې هغه مور دی هغه خوشیکۍ او بهرني هېواد ته ځي؟ تاسو په خپله پوهېږئ چې په هر کې ډېر سهولتونه مي هغه د وطن د ژوند خوند او درد هغه پاتې کېږي یو انسان ته. ولې خلک دومره مجبوره شي چې دوی یعنی فرار په قرار ترجیح ورکوي او د هېواد نه ووځي؟ دوی باید داسې یو فضا رامنځته کړی وای چې هر چا د امن او ډاډ احساس کړی وای او په کې اوسېدو ته زړه ښه کړی وای. متاسفانه اوس موږ وینو چې هېڅ داسې یو امید نشته خلکو ته. هر چا ته چې زنګ وکړي بس وایي چې داسې یو بې خونده ژوند شوی دی، داسې یو بې رنګه او بې کاره ژوند دی. کار نشته، عاید نشته. دغه کورنۍ چې بهر دي دوی کوشش کوي چې تقریبا 5-6 پورې کورنۍ ته مرستې وکړي، او هغه څوک چې بهر کې څوک نه لري تاسو هم پوهېږئ چې هغوی وضعیت به څه وي. نو ډېرې ستونزې رامنځته شوې دي. خدای وکړه چې دوی یو وار د ټولو ستونزو ته کښېني، د یو حاکمې ډلې په توګه د مسؤلیت احساس وکړي او کښېني دغه خلاوې د منځه ویسي، دغه ستونزې کمې د منځه ویسي، او ټول د افغان ټولنې وګړي وتوانېږي چې یو امن او آرام او ښه فضا کې ژوند وکړي. دوی یو څه چې وایي چې په افغانستان کې امنیت راغلی کوم امنیت؟ اوس هم انفجار شته، انتحار شته، دای خو یو خوا پرېږده. دغه بیکاري، دغه نور زجرونه چې په خلکو دي، دغه د ښځو تعلیم ته نه لاسرسی، دا ټول دغه ټولې غټې ستونزې نه دي چې خلک ځورېږي. د خپل امنیت نشته دی، د رواني امنیت نشته. تاسو پوهیږئ چې یو انسان چې روانه نارام نه وي، هغه فزیکي لازنان هیڅ جوړ انسان نه حسابېږي، ځکه کله چې روان آرامي انسان ښه پرېکړې کولی شي، ښه انرژي لرلی شي، ښه فیصلې کړلی شي، ښه هدف ټاکلی شي. افغانستان خلک ټول رواني فشار لاندې دي. وخت چې رواني فشار لاندې دوی ډپریشن کې اوسي، د دوی فزیکي صحت یا حالت قطعا ښه نه دی، او دوی هغه فزیکي امنیت خوندي نه دی. دوی هر کله کېدای شي چې هر کار چې ورنه وشي، یو څوک چې د پرسته کېدای شي په لار روان دی خطر سره مخ شي، امنیت یو مثلا ډېر ستونزې ورته برسېره کولی شي دغه رواني امنیت نه لرل.
ډېره مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، یوازې درې دقیقې نور وخت لرو. ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه کوم. هغه ښځې چې د امنیت د خوندیتوب په خاطر باندې له هېواد څخه وتلي دي، ستاسو په نظر آیا دوی دغه احساس لري چې دوی حق لري چې پرته له بیرې بیرته افغانستان ته ستنېدای شي؟
مننه. دا یو خبره وکم چې زه همدلته هم خپل خوندیتوب امنیت احساس نه کوم او کولی نسم څنګه خپل خوندیتوب امنیت احساس ونه کړم. زه کولی نسم چې خپل دنده ته ولاړ شم، زه کولی نسم چې یو چې سفر وکم لاړ شم، زه آزاد ګرځېدل نسم، زه پاتې تللی نسم، زه کلکته تللی نسم. نو هغوی څنګه په دې د طالبانو حکومت او نظام باندې باور وکړي او راسي، او دوی تضمین نه وکړي چې موږ د دې ښځې چې باندې دي راسي، زه تضمین کوم چې دوی ټول حق ورکول کېږي. که داسې دی، خو دا ښځې چې اوس دننه ده، اوس دا ښځې چې بیچاره هر ځل غږ باسي چیغ کوي چې زمونږ حق راکوي، ولې تاسې د دې حق نه راکوي چې تاسې وایي چې هغوی ښځه نه راسي؟ اصلا د امنیت خوندیتوب اصلا نشته. هغه مخکې همدا صاحب وویل چې امنیت رښتیا وایي، زموږ امنیت یو امنیت چې دا انفجار انتحار اوس هم ډېر ده. که دوی وایي چې موږ دا کارونه دم بند کړي، دا نه دي بند کړي. که وخت و دوی نه و چې همدا کارونه دې طالبان کړي وو، اوس چې دوی راغلي چې وایي موږ امنیت جوړ کړي ده، ښه کړي ده، اوس د داعش په نامه دا انفجار انتحار کېږي. د مکتب شفخاني هر شي دوی وایي دي. دوی د انسان د افغانستان خلک د ارزښت نه ورکوي، د افغانستان خلک ته مخصوص د خزینه ارزښت نه ورکوي. چای دوی خپل دین ژوند وکړي کنه، خوندیتوب اصلا زما په نظر نشته. یوازې امنیت چې دوی وایي په خلکو کې امنیت شته، دا امنیت موږ وخرو، کرایه ورکو، خوراک کباب شیان به وخت موږ چی شو کړي امنیت سره. هغه ملک کاش کې 100% امنیت ښه وو چې موږ د هر نگان خپل ځان په خوندیتوب احساس کوله. اصلا امنیت نشته، موږ فزیکي امنیت نه لرو، دوانی هم امنیت نشته. موږ کله چې دا فشارونه د باندې کور خود دا موږ باندې اغیزه کوي. زمونږ ډېر انجونو، زمونږ ډېر میرمن چې اوزګاره دي، او انجونو چې ښوونځي ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، هغوی بېخي رواني تکلیفونه سره هغه مخامخ سوی ده. خو دا څه معنا کوي چې امنیت نشته؟ که امنیت واخنیو، که امنیت واقعا زمونږ په هېواد کې و، خو نو دوی ښوونځي ته تلل، پوهنتون ته تلل، موږ هم وظیفه ده. اوس هغه وخت موږ ویل چې وو شکر امنیت زمونږ په هېواد کې شته. نه، اصلا امنیت شته، نه برابري شته، نه عدالت است. هیڅ شی زمونږ په هیواد کې اوس نشته. که هغوی خزم تللی زمونږ د هیواد نه، زمونږ ډېر ښځې هغې باسي، دا د قدر هغې ښځې ده چې تللی، دا هغې لابیګر ښځې چې هغې هغوی ته نه وایم، هغه نور ښځې چې خپل هیواد ته خدمت کوله، سم صادقانه او د خپل زړه نه خدمت کوله، او کوم نارینه چې نارینه هم چې هغوی تللی ده. اوس زمونږ په هیواد کې قدر علمي اصلا نشته. دونه دي ټول تښتېدلی ده، ځکه د هغوی امنیت ښه نه و. که واقعي امنیت و، هغوی په خپل وظیفه ته تلل، نو ولې هغوی تښتېدل له خپل هیواد؟
ډېره مننه آغلی صافی. بله، ډېره مننه، سلامت اوسی. اوریدونکو، د دازما حق دی خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. له خپلو دواړو میلمنو آغلی شایسته صافی او آغلی همدرد څخه ډېره مننه چې له موږ سره په دې خپرونې کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو.